کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ساعت خبرونه زفرې بازاهر د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د دې خبرونې د سر موضوع د ننګرهار پرونی پیښې په اړه ده چې په یو جماعت کې د برید له کبله هلته تر شپېتو ډېر کسان ووژل شول. پر دې پیښې د افغانستان د علماو د سرتاسري شورا غبرګون لرو او مرکې هم ورباندې اورېدلی سي. دا به هم واوري چې په لوګر کې د سولې ولسي حرکت هغه غړي چې طالبانو لازم سره بیولې و بېرته خوشي سوي دي. نور راپورونه هم لرو خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه امید ظهیر مل وړاندې کوي.
نوړې هم د مهمو خبرونو سرټکی د ننګرهار ولایت په هسکې مینه ولسوالۍ کې لښوي چاودنې وروسته د افغانستان د علماو سرتاسري شورا ویلي په جمعات کې چاودنه د اسلامي اصولو خلاف او د نه زغم وړ ده. په لوګر کې د طالبانو لخوا د سولې ولسي خوځښت شپږ تنه نیول شوي کسان بیرته خوشي شوي دي او له هېواده د باندې به واوري چې د امریکا د ډیموکرات ګوند غړي هیلري کلینټن ویلي د امریکا راتلونکو ولسمشۍ ټاکنو کې د دې ګوند نومان تولسي ګابرد د روسیې د خوښې وړ شخص دی. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار ولایت په هسکه مینه ولسوالۍ کې د یو جومات دننه شوې چاودنې پراخ غبرګونونه راپورته کړي. په دې پیښه کې چې د جمعې د لمانځه پر مهال وشوه نږدې دوه شپېته تنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. دا پیښه په کور دننه او له افغانستان د باندې په سختو ټکو غندل شوې ده. د افغانستان د علماو سرتاسري شورا ویلي د ننګرهار د هسکه مینه ولسوالۍ په یو جومات کې چاودنه د اسلامي اصولو خلاف او د نه زغم وړ ده. همهاله د هېواد د یو شمېر ولایتونو اوسېدونکي هم دا پیښه غندي او د عاملینو د نیول کېدو غوښتنه کوي. ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال سازمان ناټو او د امریکا په ګډون ګڼ شمېر هیوادونو دا پیښه جنایت بللی او د عاملینو د مجازات غوښتنه کړې ده. په لوګر کې د طالبانو لخوا د سولې ولسي خوځښت شپږ تنه نیول شوي کسان بیرته خوشي شول. د دې ډلې د ولسي اړیکو مسؤول پاجا خان مولادات ازادي راډیو ته وویل طالبان د دوی ملګري نږدې او ساعته له ځان سره بیولي وو او وروسته یې بیرته پرېښودل. ښاغلی مولادات وایي دوی نه پوهېږي چې طالبان یې په غونډو کې له ګډون وروسته ولې ملګري له ځان سره وړي، خو دوی وایي د دې په اړه د خپلو مشرانو اجازه اخلي.
شاوخوا اوس ساعته دوی زموږ ملګري درولي وو چې هغه د لوګر ولایت څخه وتله د شهرک په نوم یوه سیمه ده. هلته یو کیمپ دی، هغې سیمې ته تلل، هلته یې غونډه درلوده، لاري نه درلوده. هغه طالبان را ګرځولي وو. شاوخوا اوس ساعته ورسره هلته یې کښېنولي وو چې دوی خپل مشرانو څخه معلومات واخلي چې دوی اجازه ورکوي هغې سیمې ته که نه.
د پاجا خان مولادات او د سولې ولسی خوځښت د ملګرو د نیول کېدو د بشپړ جزئیاتو په اړه مرکه به وروسته درته خبرې شي، خو بلور ته بیا د سولې په چارو کې د دولت وزارت د دې عمل په غبرګون کې ازادي راډیو ته ویلي د سولې د غږ پر وړاندې دا ډول تاوتریخوالی د زغملو نه دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په پکتیا کې نامعلومه وسلوالو د پکتیکا د اورګون ولسوالۍ د ابتدایي محکمې رئیس وژلی. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي قاضي لاهور تیر مازدیګر د پکتیا په احمدآبا ولسوالۍ کې د نامعلومه کسانو لخوا په ډزو وژل شوی. د دې ولایت د والي ویان عبدالله حسرت ازادي راډیو ته پیښه تایید کړه. وایي د امنیتي ځواکونو لخوا د نوموړي د وژنې په قضیه کې د ښکېلو کسانو د موندلو هڅې روانې دي. د وژل شوي قاضي مشر زوی عبدالولي تدبیر ازادي راډیو ته وویل پلار یې هغه مهال چې له کوره دندې ته پر لار و په لاره کې د نامعلومه کسانو لخوا په نښه شوی دی. نوموړی له امنیتي ځواکونو غواړي چې د پلار د وژنې عاملین پیدا او د قانون منګولو ته یې وسپاري. تر اوسه د قاضي لاهور د وژنې مسؤلیت چا نه دی منلی. افغان امنیتي چارواکي وایي هلمند ولایت کې د هوایي عملیاتو په پایله کې د یو شمېر قوماندانانو په ګډون 15 وسلوال طالبان وژلي دي. د 215 مایوان قولي اردو د عامه اړیکو مسؤول نصیب ګل ځاځي ازادي راډیو ته وویل د عملیات د هلمند ولایت په مرجع او نهر سراج ولسوالیو کې شوي دي. ښاغلي ځاځي په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه ونه ویل. د حکومت مخالف وسلوالو طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او له هېواده د باندې دا چې د امریکا د ډیموکرات ګوند غړي هیلري کلینټن وایي د امریکا راتلونکو ولسمشۍ ټاکنو کې د دې ګوند نومان تولسي ګابرد د روسیې د خوښې وړ شخص دی. د امریکا متحده ایالاتو د ډیموکرات ګوند غړي هیلري کلینټن چې د 2016 میلادي کال کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته ټاکنې وبایلو دی وایي د امریکا راتلونکي ولسمشۍ ټاکنو کې د دې ګوند نومان تولسي ګابرد د روسیې د خوښې وړ دی. میرمن کلینټن همدا ډول په 2016 میلادي کال کې د زرغون ګوند نومان جیل سټین د روسیې پانګه بللی. ده اغلی کلینتن دا سرګندونی د اکتوبر په 13 نیټه د پودکاسټ کمپاین ایچ کیو خبرونه سره کړی دي. اخوازنی کارپوهان وایي دی او بل دریم ګړي ګوند لخوا د یو شمیر رایو ګټل بمرسته وکړي ډونالد ټرمپ د دویم ځل لپاره د امریکا ولسمشر شي. په ورته وخت کې تولسی ګابرټ لیکلي جګړه خوښوونکې ملکه او د فساد بیلګه چې ډیموکرات ګوند یې له ډېر وخت راهیسې له بربادۍ سره مخ کړی بالآخره د پردې له شاره ووته. د زرغون ګوند نومان جیل سټین چې په 2018 میلادي کال کې ټاکنو کې زیاتې رایې ونه ګټلې خو ځینې شنونکي پرې باور دي چې د ډونالد ټرمپ د بریا سره یې ډېره مرسته کړې ده. او په انساني قاچاق توران عراق میسم رازی نن په استرالیا کې محکمې ته حاضر شو. هغه په نیوزیلند کې بندي و او استرالیا یې ورسپارلو غوښتنه کړې وه خو نن شنبه د اکتوبر په 19 نیټه چې په 2001 میلادي کال کې په اوبو کې د سلګونه کسانو د ډوبېدو قضیه کې د لاس لرلو له کبله په استرالیا کې محکمې ته حاضر شو. دا شخص په انساني قاچاق توران دی. توران میسم رازی نومیږي او د عراق اوسیدونکی دی. هغه دوسیه 13 کاله وړاندې پیښې سره اړیکه لري. هغه مهال چې میسم 23 کلن و د 2001 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د سیواکس په نامه یوې کښتۍ کې سلګونه مسافرو ته د اندونیزیا د سوماترا جزیرې څخه د کرسم ایرلند جزیرې ته د استرالیا په لور حرکت ورکړ. دا کښتۍ په نړیوالو اوبو کې ډوبه شوه چې له کبله یې 353 مسافر چې 15 ماشومان او ښځې هم پکې وي اوبو کې ډوب شول. د دوی له منځه یوازې 34 تنه یې وژغورل شول. میسم رازی چې اوس مهال 33 کلن دی او د جمعې په ورځ د نیوزیلند لخوا استرالیا ته وسپارل شو. که چیرې هغه د محکمې لخوا مجرم وپېژندل شي لږ تر لږه به په لس کلن بند محکوم شي. دا خبرونه.
خبرونه مولا ازادي راډیو اورېده. د افغانستان د علماو سرتاسری شورا د ننګرهار په وجومات کې 14 په کلکوټکو وغندله. د دې شورا مشر ازادي راډیو ته نوول
د شریعت یو خلاف عمل دی. دغه سه اعمال هیڅ وجه د وجو توجیه کېدل نه شي.
بلخوا د ننګرهار د ولی ویند تاولا خوګرنی وای چې لا هم د جلال آباد په بخښي د هسکې مینې د پرونی 14 نویات یا ترنګوالی معلوم نه دی او پاړې پلاتینې روانې دي.
لومړنی احتمالي معلومات همدا ښایي چې ښایي دا پیښه د زرمن کې پرېکړې له امله رامنځته شوې وي. خو دا هم ویل کېږي چې ښایي هلته مینونه ځای پر ځای شوي وي خو دا پلټنې وروستۍ کېږي.
تکل سوی ونن د میزان یا تلی او وشتمه د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو لمرنی پایل اعلان سوی وای خو دا کار نه دی سوی. په دیاړه به د کمیسیون دلایل او پرمختګونو په اړه په خبرونه کې ووري. د سولې ولسی حرکت هغه غړي چې نن په لوګر کې د طالبانو له لوري تشتول سوی و بیرته خوشی سوی. د دې حرکت د اړیکو مسؤول باچا خان مولادات ازادي راډیو ته وویل حقیقت صدای او د افغانستان د علماو سرتاسری شورا د ننګرهار په یوه جمعات کې 14 په کلکوټکو وغندله. په همدې حال کې د افغانستان د یو شمیر لوی ښارونو اوسیدونکو هم دغه پیښه غندلې او د جګړې لشکې لخوا وی غوښتي چې د ملکي کسانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. تېره ورځ د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ په یوه جمعات کې 14 څپاندشپېته کسان ووژل. خطر پردیس نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د علماو سرتاسری شورا وای د ننګرهار د هسکمین ولسوالۍ په یو جمعات کې 14 د اسلامي اصول خلاف او د نزغم ورده. د دې شورا غړی مولوی شاهزاده شاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پیښې د عاملونو سزا غوښتنه وکړه.
علماو سرتاسری شورا په کلکو ټکو باندې دغه حادثه غندي او د شریعت یو خلاف عمل دی. دغه سه اعمال هیڅ وجه د وجود توجیه کېدلی نه شي او دا زمونږ مسلمان ولس په خلاف باندې یو ناروا عمل دی چې ترسره کېږي.
د جمعې په ورځ د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ په یو جومات کې 14 وشوه چې د سیمه ییزو مسؤلینو په وینا 28 کسه پکې ووژل شول او 26 نور پکې ټپیان شول. په ورته وخت کې د افغانستان د حج اوقاف وزارت مرستیال امین الدین مظفری ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه پیښه د اسلامي او انساني اصولو خلاف عمل بللی دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون هم دا برید غندلی دی. دغه کمیسون وین شکر الله مشکور ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا برید یو بشري جنایت او مونږ له حکومت غواړو چې د ملکی کسانو د ژوند د خوندیتوب لپاره جدي ګامونه پورته کړي.
واقعا دا د بشریت پر وړاندې یو جنایت ګڼي، کچېره د دې خواو څخه شوی دا یو جنګي جنایت ګڼي، او په حکومت باندې کوي چې دغه پیښو عاملین زر تر زره ونیول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي.
همهاله د هیواد یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو هم دغه پیښه غندلې او د عاملینو د نیول کېدو غوښتنه یې کړې ده. د کندهار، مزار او پکتیا ولایتونو اوسیدونکي:
زه احمد الله یم، د کندهار شهر اوسیدونکی یم. واقعا د پرون پیښه دردونکې وه، کې دا یو غیر انساني کړنه ده او د اسلامي ارزښتونو نه خلاف عمل دی.
رونیا هستم، باشنده شهر مزار شریف. عملی که به یک از مسجدهای ولایت ننګرهار صورت گرفته یک عمل وحشیانه است که حتی کفر هم این کار نمیکنه و ما یه عمل تقبیه میکنیم.
نوم احمد ویار ده، د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. ټول پکتیا وال په کله کوټو غندو او د خکې دوه ورڅخه مو هیله ده چې خپل جنگړو کې د ملکی وګړو تلفات ته باید جدي پاملرنه وکړي.
ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د امریکا سفیر د افغانستان لپاره د وڅ ملاتړ ماموریت ارګ و اجرایي ریاست هم د ننګرهار ولایت په هسکه مینه ولسوالۍ کې دغه رامنځته شوې پیښه غندلې ده. تر دې دمه د دې پیښې مسؤلیت کومې وسله والې ډلې نه دی منلی، خو د طالبانو وین زبی الله مجاهد په خپل ټویټ کې دا پیښه یو جنایت بللی دی. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا د ننګرهار د والی ویاند وایي چې د هسکې مینې د دې پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې لا نه دي بشپړې سوې او دوی پر دې مسله باندې کار کوي چې دغه پیښه څنګه رامنځته سوې ده. زموږ همکار اجمل تورمان له عطاالله خوګرني سره مرکه کړې ده او په سر کې یې د دې پیښې په اړه وروستي جزئیات غوښتي دي.
ډاډ وړ دی، دوی اکثر سټی ټکان وو تر لومړنۍ دربارونو اکثر رساس شوي دي. تر اوسه لا هم د پی سي د نویت په اړه روښانه معلومات نه دي شریک شوي. لومړنۍ معلومات چې احتمالي معلومات دي ښایي چې
لومړنۍ احتمالي معلومات څه دي خوجانه صاحب؟
لومړنۍ احتمالي معلومات همدا ښایي چې ښایي دا پیښه د درمل کې پرېکړه لامل رامنځته شوې وي، خو دا هم ویل کېږي چې ښایي هلته ماینونه ځای پر ځای شوي وي. هو دا پلټنې وروستۍ کېږي، ډېر احتمال هم داشته چې پیښه د بریکر له امله راوسته شي.
بله، کوم کسان چې د سیمې مثلا هلته موجود ول، د هغوی له خولې هغوی څه وایي چې مثلا څه کېدلی شي؟ د کله کله د سیمې د اوسیدونکو هغه معلومات چې دي هغه هم څه موندنو سره مرسته کوي؟
د پیښې قربانیان اکثره چې ټپیان دي، دوی د معلوماتو پر بنسټ چې چاودنه شوې ده او دوی نور په ځان پوه شوي. ځینې موندنې داسې ښیي هم چې هلته یو څوک راغلی دی، له ځان سره یو بوجي هم لري او هلته دننه تللی دی، په دویم رکعت کې ځانمرګ یې برید کړی دی. خو دا هغه معلومات دي چې ډېر تحلیل شوي نه دي. کله چې تحلیل شوي به وروسته معلومات مو شوي.
کله دغه موضوعات رسنۍ سره شریک شي او باندې بیړنې خروان دي چې ځکه په دومره سره په دومره شمیر سره مرګ جوړ چې رامنځته شوی ده، د خلکو لپاره یو پوښتنه ده چې مثلا دا څه ډول
یو وضاحت ورکړل شي چې دا سیمه هغه سیمه ده چې د لوري پرتا غرني سیمه ده. هلته زموږ امنیتي او ملکی منصبین حضور نه لري او په ډېر وخت کې هلته داعش تورستي ډلې په دې سیمو کې فعالیتونه هم درلوده، اوس هم دوی وړاندې سیمو کې هلته فعالیتونه حضور لري. ټلیفوني سهولتونه هم هلته ډېر زیات موجود نه دي. له همدې امله په ځینې موندنو کې موږ ډېر زر نه بریالي کېږو. جسدونه ویستل شوي، نن موږ تخنیکي او بل ټیم هلته په کار اخته دی تر څو معلومه شي چې
یعنی ستاسو خبرونه داسې ښکاري ښاغلی خوګڼی چې ګوندي دغه عمله د داعش ډلې کار وسی. بلې،
تر اوسه پورې روښانه ده. مخالفین تورستان دا موضوع شریکوي. تورستي پیښه ده، ولې په هغه سیمو کې اکثره داعش تورستي فعالیت لري.
بلې، یوه وروستۍ پوښتنه هم ښاغلی خوګڼی، هغه ده چې داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې ممکن ځینې کسان د لا هم د جومات کې د خاورو لاندې وي یا د پریوتي چت لاندې وي. آیا
تاسې تشویش بالکل نشته؟ ځکه د شپې دفعه نه زموږ امنیتي ځواکونو وسایط هلته لېږدولي وو، خلکو همکاري کړې، د نورو سیمو خلک هم راغلي وو، روغتیایي ټیم تللی وو، جسدونه او ټپیان ټول خاورو لاندې بند پاتې و دا راویستل شوي دي. داسې کوم تشویش نشته، یوازې د نوعیت په اړه چونه هغه سیمه جومات نه لیدلی دی په بشپړ ډول، چا چې پرېوتی دی او په ډېر اسانه باندې نوعیت نه معلومېږي، نو دا لږ ستونزه شته دي، نور کومه ستونزه نه لرو.
د ننګرهار د والي ویان عطاءالله خوګیانی و.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوود ماشام تر وبجو پر منځنۍ صفه د ولس اشپړنوي او د افم پر سال اشاره 15 صفه په ټول افغانستان کې صفه وزي او دلسي، او کچيري د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای شي چې د ازادي راډیو ویب سټ ته هم لاړ شي او زموږ خبرونه واوري، ژوندۍ پڼې واوري او یا تکرار، او هم مو راپورونه او تحلیلونه او خبرونه لوستلی سي پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. اوس یوه بلې مسلې ته ورځو. لکه څنګه چې نن د ورځې په اوږدو کې تاسو راپورونه واوریدل چې وسوالو طالبانو په لوګر ولایت کې د سولې د ولسي حرکت غړي له ځان سره بیولې و، خو اوس د سولې د ولسي حرکت مسؤلین وایي چې دغه کسان بېرته راخوشي شوي دي. دا خوځښت وایي طالبان د دوی په غونډو کې ګډون هم کوي، خو وروسته یې بیا له ځان سره وړي او ورته وایي چې د دوی په اړه د خپلو مشرانو نظر اخلي او ساتونه او آن ورځې لدان سرساتی. پم ډېر زما همکار امید ظهیر مل د سوری د ولسی حرکت اړیکو مسول پاچا خان مولادا سره مرکه کړی چې په ګډه به سره وورو.
سره ولاته چې موږ ته پرونو کو الته د سیم سره ډېر بلد نه یو، کڅن طالبانو په دې رسمي ډول دانه درته ټول موږ ته مرزي خو دوی عیار نه چې موږ غسیمه تورزو، نو بیا په داسې پیښه سره مخ سره کنن چې لوګر کې اوسه د سی مسکه پر انتخابات مر پکتیکات تللو چې د زرمت له سالې کې طالبان په سیمه کې رانو او بیا طالبان سره مخ شو، نو دوی بیا یو ساعت دوه ساعت تر درې ساعت پر ملګری درولي تر څو د خپل مشران څخه اجازه واخلي چې اقدام وکړي. نو نن شاوخوا اوه ساعت دوی زموږ ملګری درولي چې هغه د لوګر ولایت څخه وتله د شهرک په نوم وسیمه دلته یو کیمپ دی، هغه ټیم ته تلل لته غونډه درلوده لاري نه درلوده، هغه طالبان را ګرځولي او شاوخوا وسه تور سره ول فیکشنولي او چې دوی خپل مشران سره معلومات واخ چې دوی اجازه ورکړي غوښتنې تکنه.
اوس خدا دوستان خوشی شوی دی هغه سره تاسو خبري وکړي د طالبانو نظریات، البته دوی سره خبري مطرح شوی چې سو وختونه وا ولی کینول شوی او په کوم دلیل باندې سره خبري هغه سره د حکومت مخالف وسلوالو طالبان کې طالبانو کړي او بیرته سو وخره خوشی شوی.
نو اصلا خبره ده چې طالبان تر اوسه دا شی ډیر واضح کړی نه دی خپل کسانو ته چې داخله کفایت باندې پیښې کومه ده کور سره وکړي. دی واضح دي په اړه ګرځولي و چې د خپل مشرانو ته اجازه واخی چې د خلکو سره مشتو کو اجازه ورکو چې ورنکو، نو بیا چې کله څو ساعتونه تیریږي دا مشران ورته چې داخلو ته نور اجازه ورکړي خپل غونډه خپل لاري وکړي.
اوس نن تاسو په لوګر ولایت کې مولادا صاحب غونډه وکړه، کله چې را دوستان خوشی شول هماغه سیمه ته چې تاسو پلان او ولاړی غونډه مو وکړه، خلک راټول شول او کناغه پلان وزندیدل؟
نه زندیدل نه دی، بس چې موږ دغه وخت کې چې طالبان راځي موږ لارجن کو دلته غونډه د لارجن دی، غونډه ولارجن پای ته رسیږي چې طالبانو د لارجن پر مهال دوه کسان د حرکت د ځان سره نیولې و، وروسته چې کله لارجن خلاصیږي دا نور څه ټول چې ورځي حالت بیا هلته هغوی وایي چې موږ له خپلو مشرانو سره خبرې وکړو چې تاسو په اړه دوی موږ ته څه هدایت کوي. کله چې خبرې کوي هغه ورته وایي چې پرېږدي، نو غونډه ولارین وروسته مو وسوله، دغه اوس هم جریان لري او مخکې مو وسوله، یعنی خنډ نه دی جوړ شوی.
مولانا صاحب، هر کله چې د حکومت مخالف وسلوالو طالبانو له خوا داسې نیول کېږي، آیا د کوم ډول تاوتریخوالی هغه که فزیکی وي او یا هم لفظي وي وسره مخامخ کیږي کنه د غبر خورد یا وساته توقيف ستاسي په یو سلاميز ډول باندې پای ته رسیږي او سبا تاسو اجازه درکول کیږي چې خپل سفر ته دواب ورکړي یا وګرځي؟
اول سر کې لږ جديده د خلکو لپاره ځکه نه وي دوی ته د عام خلکو چلند کې کله چې بلش پوسی شي دغه د سوري خلک دي بیا د طالبانو خپل خلک چې موږ سره راګیریو اغوی ډیر شو وضعیت کې، یعنی هغوی ته خوند ورکوي چې حتی نړۍ نه غواړي چې دغه مزاحمت هم وکړي، خو دا چې دوی د خپلو مشرانو په اړه نه پوهېږي چې د هغوی هدایت بسي نو ځکه راوګرځي ومځنډوي.
د افغانستان د سولې ولسي حرکت مسؤول د اړیکو مسؤول پاچا خان مولادادو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ورزو د افغانستان د انتخاباتو یو موضوع ته لکه څنګه چې په ټولو ته جوته د نن د میزان یا تل او شتمنیټه دا مخکې ټاکل سوی و چې پر دغې نیټې به د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشري انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلانوي. خو نن چې د ورځې تقریبا وروستۍ برخه ته رسېدلې یو لا هم دا پایلې نه دي اعلان سوي او د دې کمیسیون چارواکي وایي چې دوی به د ورځې په پای کې په دې اړه دلایل وړاندې کړي چې ولې تر اوسه پورې دغه پایلې نه دي اعلان سوي یا نه سي اعلانولی. که څه هم ظاهرا تخنیکي ستونزې د دې ځنډ لامل ویل کېږي، خو دا چې وروستي جزئیات او پرمختګونه څه دي د کمیسیون غړو په دې اړه څه ویلي دي. زما همکار وصل وسلم د اوسره سره د ټلیفون پر کشه دی. وصل صاحب، خبرونه ته راغلی، ستاسو سره د کمیسیون د غړو وروستي جزئیات څه دي چې دوی د دې ځنډ دلیل څه وایي او څه به وکړي؟
ډېر زیاته مننه فریبا جان، تاسو ته اورېدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل، ما په کمیسیون کې د کمیسیون له ویندویانو د درنشال مشر ننګ صاحب او ځینو نورو کسانو سره خبرې اترې وکړې او همدا پوښتنه ما هغوی څخه وکړه چې نن باید تاسې د ټاکلي مهال ویش له مخې چې د میزان 9 ده پایلې اعلان کړئ. خو هغوی ټولې خبرې احتمالي دي. هغوی وایي کېدای شي نن ماښام مونږ د نتایجو یوه برخه اعلان کړو، ځکه درنشا وایي چې موږ نن مازدیګر مهال هغه خپل تخنیکي راپور چې موږ چمتو کړی دی هغه د کمیسیون نورو کمیشنرانو ته او رئیس ته وړاندې کوو او هغوی بیا دغه تخنیکي راپور باندې ناسته کوي. دغه تخنیکي راپور له ارزونې وروسته بیا نن دوی د ورځې په پای کې چې ښایي ماښام 6 بجې 9 بجې وي یو خبری ناسته نیسی او په خبری ناسته کې د دوی خپل پریکړه اعلانوي دغه تخنیکی راپور پر او د پایلو پر. خو د کمیسیون مسلینو او د ویندیانو خبره دا چې ښایي دغه پایلې وزندېږي. خو یو شمېر کسان بیا چې په کمیسیون کې دي په ځانګړي توګه درلنشا ځینې مسلین وایي چې ښایي یو برخه نتایج نن اعلان شي لومړنۍ پایلې. بیا هم دا خبره دقیقه نه ده چې نتایج به اعلانېږي که نه، خو د کمیسیون د ویندیانو خبره ده چې ښایي لومړنیو پایلو اعلان 15 ورځې نور هم وځنډېږي. خو د کاندیدانو د ټاکنیزو ټیمونو څارونکي هم همدغه تمه لري، انتظار لري چې دغه پایلې ژر تر ژره اعلان شي. هغوی هم وایي چې ښایي نن کمیسیون ونتوانېږي چې دغه پایلې اعلان کړي، ښایي 2-3 راتلونکو ورځو کې دغه پایلې اعلان شي. فریبا جانې،
ولې ډېر زیاته مننه کوم وصل وسال. دوستانو، تاسو هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د څرګندونو په اړه واورېدل چې ټاکه سوی د نن ورځې تر پای پورې به دوی خپله وروستۍ پرېکړه اعلان کړي چې د دې ځنډ دلیل څه دی او څه وخت به اعلانېږي د انتخاباتو لومړنۍ پایلې. په همدې حال کې پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه وایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا د جمهوري ریاست د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان ځنډ په اړه دلایل معقول نه دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا مشر وایي چې کمیسیون له لومړي سره د طرزالعمل او مهالویش له نقص سره مخ او دی وایي که دا کار دوام وکړي نو وروستۍ پایلې به هم په خپل وخت اعلان نه سي. د دې بنسټ مشر یوسف رشید سره زما همکار امید ظهیر مل مرکه کړه، په کډه به وورو.
موږ ته ځنډ د منلو وړ ده، اما د توجیه وړ نه ده کوم دلایل چې کمیسیون وارد کړي چې شفافیت او د هغه نور موضوعات، ځکه چې کمیسیون په پخوا کې هم د شفافیت په اساس باندې پلان کړی وو او تصمیم جوړ کړی وو چې پایلې به په ویشتون د میزان اعلانوي او حتی د 9.6 میلیون لپاره دوی د ترتیبات نیولي وو.
اوس رشید صاحب، د ټاکنو د لومړنیو پایلو په اعلان کې ځنډ د نهایي یا وروستیو پایلو په اعلان کې هم ځنډ راوستلی شي یا پر نهایي نتایجو باندې هم د اعلان علی البته زما یادونه ده چې په هم اغیز خندلی شي؟
دوه حالات دي. که چېرته د ټاکنو خپلواک کمیسیون وتوانېږي، د شکایت کمیسیون هغه پرېکړې چې دي خصوصا د 1300 شاوخوا کې محلونه له سره وشمېرل شي او ستونو محلونه به باطل اعلان کړي دي او په دې ته څنګ د دوی دغه کوم تصفیه چې ده په ولایت کې هم باید ترسره شي، مرکزونه هغه محلونه او صندوقونه چې دوی باید وڅېړي هغه ډېر شفافه ترسره شي. نو په یقین سره ویلی شم چې د لومړنۍ پایلو اعلان څخه وروسته به شکایتونه به کم وي او دوی به بیا ډېر بوخت او مصروفه نه شي. او که چېرته دوی دغه مرحله درسته مدیریت نه کړي، نو خامخا بیا به د لومړنۍ پایلو اعلان څخه وروسته هم شکایتونه زیات وي او بیا د دوی کار زیات وي، حتی کېدای شي کړکېچ خوتم دي.
رشید صاحب، اوس یو شبکه چې تل پر کمیسونونو باندې کیږي، البته مشخصا یوازې پر ټاکنو کمیسون باندې نه بلکې ټیکنیک شکایتونو کمیسون باندې هم دار چې دوی کله ډیر کله د خپل طرز عمل مطابق عمل نه کوي، یا ډیر کله پروسیجرونه چې دوی هغه تر پښو لاندې کوي، او ډیر کله بیا مهالویش هم دوی ورته پام نه کوي. مشکل څه دی؟ ولې نه توانیږي چې هدا اقلا دغه ټولو برخو ته دوی د قدو کې او د سره سم مخ ته ولاړ شي؟
ځینې حالات دي چې هغه د کمیسیون لخوا نه تقریبا له مخکې نه تخنیک شوي نه دي، بیا دوی چې کله کار کوي دغسې ستونزې سره مخامخ کېږي یا یو تخنیکي نقص رامنځته کېږي، نو نهایتا دغه دې سبب ګرځي چې ځینې توپیري یا متفاوت کړنې
ترتیبات نیولی وو، او که 2.5 میلیون کسان هم وی نو بیا پایلې په دغه وخت باندې اعلان کی. دا منطقا دا استدلال سمره په ځای ده چې دا سی کسان کم وی هم ما عمر وخت نیسی، او که ډیر وی هم هم دغه وخت نیسی. فکر نه کوي رښتیا هم په دغه برخه کې بیا پر کمیسون باندې دانی وکه په زیاده یا په ځینو برخو کې ناغېړي کړي ووسی؟
کوم کاتب باندې خلکو ګډون کړی وو او په کوم کاتب باندې پلان ول سوی، دا اصلا د مقایسې وړ نه دي. نو دا کار باید زر تر زره بشپړ شوی وي او په تخنیکي لحاظ باندې دا معلومات ټول پروسس شوی وي. ولدا چې کمیسون په دې کې به تر هغه مخکې دا وکړه چې اصلي دلیل دا ده چې دوی مخکې له ټاکنو څخه آزمایښتي پړاوونه څنګه همیشه ټینګار سره کوي چې کمیسون باید دغه ټول تخنیکي پړاو ژور تر ازمایښت لاندې ونیسي او سیستم ځان ته کره کړي چې کوم تخنیکي عیب هم نه لري، په عین حال کې د طرزالعمل د کړنلارې په اساس باندې کومه ستونزه نه پېښېږي، او د دې په اساس باندې د خپل وخت او د زمان هغه مسله هم ډېر ښه مدیریت کړي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشیدو. ورځو سوداګری برخېته د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونه وایي چې د بهرنۍ چارو او د صنعت او سوداګری وزارتونو د لاجورد او چابهار لارې څخه د ګټه اخیستنې لپاره سوداګرو ته اسانتیاوي نه دي برابرې کړي. دا چې د دوی شکایت او انتقاد څه دی د ناجیه صفی په دې راپور کې وایي.
د لاجورد او چابهار بندر لاري د سوداګرۍ پر مهال د لازمو اسانتیاو نشتون او د سوداګرۍ زور کړو ورکړو پر مهال ستونزې د افغان سوداګرو چاري لخند سره مخ کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي د افغان سوداګرو له هڅو سره سره لا هم د بهرنیو چارو او د صنعت او سوداګرۍ وزارتونو د غوستونزو تر رسیدنه نه ده کړي. د دې خونې مرستیال محمد یونس مومند ازادي راډیو ته وویل چې د چابهار او لاجورد په لاره کې افغان سوداګرو ته د لازمو اسانتیاو نشتون د دوی د سوداګرۍ پر وړاندې لوی خنډونه شمیرل کیږي.
ویزه د ډرایور د لپاره، ویزه د کلینر د لپاره، ویزه دا یو ډیر اړینه خبره ده چې وزارت خارجه په دې کې هیڅ خپل کارخانګي نه دی پر کړی. کچې کارخانګي نه پرانی کی زموږ موټر نس کولی چې بل مملکت ته لاړ شي. په ویزه کې باید مشکلات نه وي. دا د وزارت خارجه کار دی، د وزارت تجارت همکاري د دې د غزن د افغانستان د اقتصاد سره به زه فکر کوم یو ستر جپاوی.
د لاجورد لارې څخه سوداګریزي راکړې ورکړې له تیر لمریز کال څخه پیل شوې، او د افغانستان سوداګریزي توکي د ترکمنستان له لارې څخه آذربایجان، ترکی او ان اروپا ته رسول کیږي چې اوس مهال ډیر ناچیز دي. همدارنګه یو شمیر افغان سوداګر وایي د ایران له چابهار بندر څخه هم ګټه اخیستنه لکه څنګه چې هیله و نه ترسره کیږي. هڅه مو وکړه سو په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو له پرلپسې اړیکو سره سره ونه توانیدو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي اوس مهال د چابهار، بندر عباس، پاکستان، د چین ریل پټلۍ او هوایي دهلیزونو له لارې سوداګریزې راکړې ورکړې زیاتې شوې دي. دغه وزارت ویان سمیر رسا وایي د لاجورد لارې څخه یو شمېر ستونزې لرې شوې، او بهرنیو چارو وزارت سره کار روان دی سو د سوداګرو نورې ستونزې هم هوارې شي.
موږ له نورو اسانتیاوو برابرولو ته ژمن یو. موږ اړوندو ادارو او کرنې او مالدارۍ وزارت سره اړیکه کې یو سو د یو شمېر هیوادونو سرټیفیکټ ترلاسه کړو. د لاجورد لارې څخه د سوداګریزو توکو د انتقال په برخه کې ستونزې موجودې وې، خو له بهرنیو چارو وزارت او خصوصي سکتور سره یو ځای د ستونزو د هواری لپاره کار وشو، خو یو شمېر ستونزې لا هم پر ځای دي او هڅه کوو چې هوارې کړو.
تر دې مخکې د متشبثینو علي بورد ویلي چې موټر چلوونکي د لاجوردو په سوداګریز لار کې د روټ پاس او د ویزې له ستونزو سره مخ دي. افغانستان لا هم په کلنی ډول $1 میلیارد واردات لري، په داسې حال کې چې له ټولو هڅو سره سره تیر کال د دغه هیواد د صادراتو کچه $1.5 میلیون ته ورسېده. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې د 2019 میلادي کال تر وروستیو پورې به د افغانستان د صادراتو کچه $1 میلیارد ته ورسېږي او تر 2024 کال پورې به دا اندازه $2 میلیارد ته لوړه شي.
هغه په دې سره ورسېدو په کابل کې د مازدیګر 4:30 بجو ته یو ځل بیا بل امید ظهیر مل څخه د افغانستان او نړۍ مهمو خبرونو سرټکی وو.
د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې د یو جومات دننه د شوې چاودنې وروسته د افغانستان د علماو سرتاسري شورا وایي جومات کې چاودنه د اسلامي اصولو خلاف او د نه زغم وړ ده. د چاودنې په نړیواله کچه هم پراخ غبرګونونه راپورته کړي. په لوګر کې د وسلوالو طالبانو لخوا د سولې ولسی خوځښت شپږ تنه نیول شوي کسان بیرته خوشې شول. د دې ډلې د ولسی اړیکو مسؤول پاچا خان مولادات ازادي راډیو ته وویل طالبانو د دوی ملګري نږدې و ساتل ځان سره ساتلي وو او وروسته یې پریښودل. په پکتیا کې نامعلومه وسلوالو د پکتیکا د ورګون ولسوالۍ د ابتدایي محکمې رئیس وژلی. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي قاضي لاهور تیر مازدیګر د پکتیا په احمد ابا ولسوالۍ کې د نامعلومه وسلوالو لخوا په نښه شو. او د امریکا متحده ایالاتو د ډیموکرات ګونغړي هیلری کلینټن چې د 2014 میلادي کال کې ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته ټاکنې وبایلو دی وایي د امریکا راتونکو ولسمشر ټاکنو کې د دې ګوند نومان تولسی گابارد د روسیې د خوښې وړ شخص دی.
او اوس به له رحمت افغان څخه د افغانستان اړوند سپورتي خبرونه واورو.
په افغانستان کې د شپږیزه کرکټ لیگ سیالۍ د مسیاینک لوبډلې په تلولۍ سره پای ته ورسېدې. د افغانستان د کرکټ د دغه ستر لیگ لیدو ته د جمعې په ورځ د هیواد له داخل او بهر څخه ګڼ خزینه او نارینه مینهوال راغلي وو. د دغه لیگ پای لوبې ته د راشد خان په لوبډل مشرۍ، بندي امیر او د محمد نبی ساحل په لوبډل مشرۍ د مسیاینک لوبډلې وتلې وې. د شپږیزې لیگ شپږم پړاو سیالۍ له یو کلن ځن وروسته د روان کال د اکتوبر میاشتې په 8 نیټه پیل شوې وي. او د افغانستان د آزادو سیالیو د څانګې لوبغاړي عبدالعظیم بدخشي تېره شپه په کابل کې د سی ایل ایف سی سازمان په سیالیو کې خپل تجربه لرونکي ازربایجاني سیال بختیار رضمانو په دویم راوند کې نیک آوټ او لوبه وګټله. بختیار د تیر شپې له سیالیو وړاندې په 14 سیالیو کې ګډون کړی و چې له دې شمېر یې په 3 کې ماته خوړلې وه. عبدالعظیم بدخشي له دې وړاندې په 9 سیالیو کې ګډون کړی و چې یوازې 2 ځله یې ماته لیدلې. د سیالیو د لومړي راوند په لومړیو ساینو کې ازربایجاني ورزشکار 2 ځله حمله وکړې او هڅه یې دا وه چې خپل افغان سیال رامات کړي، خو ښاغلي بدخشي په دویم راوند کې په یو مضبوط سوک سره خپل سیال په ځمکه وویشت. د عبدالعظیم بدخشي سوک دومره پیاوړی و چې سیال یې له نیک آوټ کېدو 2 دقیقې وروسته هم بې وښه و. له دې سربیره په دغو سیالیو کې بل افغان لوبغاړي اسماعیل حیدري تیمیفی الشینکو په 2 دقیقو او 14 سانیو سره مات کړ.
له رحمت افغان څخه مننه. دوستانو، تاسو کولی سئ چې دا خبرونه او نور راپورونه او تحلیلونه د ازادي راډیو پر ویب سایټ هم ولولئ، پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. زموږ خبرونه له همې دامه لري. د خبرونې په دې برخه کې اونیز پروګرامونو ته وخت ورسېدی. دوه اونیز پروګرامونه لرو چې پرله پسې به خبره سي. یو حقیقت څه دی، ورپسې د ځوانانو لپاره ځانګړې خبرونه تاندې څنګه لرو.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې.
حقیقت صدای
د حقیقت سره د خبرونه درنو اوریدونکو نیک هلی او سلامونه. په دې بحث کې را سره ملمد د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې لمړی مرستیال حاجی محمد یونس مومن. ډیر مننه مومن صاحب چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ. که په سر کې درته وایست چې له دغه نوې رهبری سره د سوداګرۍ او پانګونې د خونې چارې به څومره ښه سي ورسره او تجارت به ورسره څومره وده وکړي؟
زه فکر کوم چې تجارت تیر رهبری هم د پام وړ کارونه کړي و. موږ غواړو چې هغه پلانونه چې څنګه وکاله سو افغان د سوداګر او حکومت باید ډیر سره نږدې وي، چون دی یو لازم او ملزم دی د بل سره. سکچيري سوداګر د حکومت سره همکار نه وي، سرمایه گذار د حکومت او حکومت د سوداګر ته هغه فیصله به سره همواره نه کیږي چې د سرمایه گذاري او کې د تجارت او کې نو نسو کول چې د افغانستان اقتصادي سرخوسر کو. لمش کوشش کو چې د افغانستان تجارت په خپل لاس افغانستان جوړ
دا خو ډیره ښه مناسبه خبره ده. ولی په عین حال کې سرمایه گذاري د یو هیواد پرمختګ لپاره ډیره اساسه ده. د پوړاندې ستر مشکلات څه دي؟
اول موږ لپاره سیاسي ثبات ډیر مهم دی. موږ غواړو چې افغانستان یو باثبات اداره ولري، څو دغه باثبات ادارې څخه کال سو چې بیا خپل کارونه په ډېر ښه صورت سره پرمخ کړو. دوام امنیت چې د دې دوه چیلنجو سره موږ مخامخ یو، نو زموږ ارزو دغه د اول خوښته چې زموږ سیاسي ثبات موږ باید یو باثبات او ملي حکومت ولرو. کلی د ټولو کارو لپاره کلی چې دی هغه امنیت دی. که چیرې امنیت وي موږ کولای شو چې خارجي سرمایه گذار دعوت کړو، خارجي سرمایه گذاري وکړو. یوازې به د کابل مخص نه شي، موږ خامخلته یو افغانستان باید ډیر فعال تجارت ولري چې تجارت هم د خلکو پرونه کې د خلکو د بیکاری په منځوړي. او دوه هم چې دی موږ څنګه کولای شو چې یو تقویتي صنعت به ولې په دې معنی ته کوي چې صنعت ولې چې باید هغه کامل سپورت د دولت سره وي. او صنعتکاران زموږ صنعت تقریبا نوپادي نس کولای چې موږ د همسایګانو سره یو رقابت ته ورسیږو. او دریم چې موږ غواړو چې یو شمه میکانیزه زراعت ولرو. او څلرم موږ څنګه کولای شو د زیربنا پروژې لکه
برخې به مومنسه محترم دغه ټول تاسو ول دغه ډیره خېدي خدا په څه وخت کې کېدی سي څه مشکلات یم د یوازې امنیت ک نور څه مشکلات په حکومت کې همسته؟
زه فکر کوم چې حکومتي مشکلات چې د تیرو څو کالو را پدې خو د افغانستان د سوداګرۍ خونه د سوداګرۍ د عالی شورا غړي ده. کچیر کوم په هر اداره کې مشکل پیدا کیږي موږ غواړو چې خپل مشکلات مستقیم در رئیس جمهور پورې حتی فوټه کې په دوه وختو کې خمخه دا ورورسو. ولې دا چې لاندې ادارې کار نه کوي دا خونه به یو تعقیب غواړي ترې باید تعقیب کړي. نو زموږ ارزو دغه ده چې موږ دې ته اجمن خلک یو سوداګر دې ته اجمن دي دغه سوداګر چې د لیست په افغانستان کې دې ته اجمن خلک دي چې څنګه وکړي سو چې د افغانستان دغه تجارت چې افغانستان باید په یو ترانزیتي هیواد باندې بدل سي لکه څنګه چې جمهور رئیس وایي. موږ یې لپاره هم کوشش کوو.
مونږ د لاجورد لار لرو د تجارت په برخه کې پرانستل سوی ده. مونږ د چابهار لار لرو چې د غلارې مونږ کولای شو ډېر ښه تجارت ولرو. ولې د مونږ د معلوماتو له مخې په دغه لارو کې هغه سوداګري لکه څنګه چې لازمه ده نه کیږي؟ دغه راته وایست چې مشکل په څه کې ده ځکه تاسو سوداګري اسکه معلومات لرئ.
زه فکر کوم چې د سوداګري د دغه ترانزیتي قراردادونو مثلا زه تا ته خبر کوم د افغانستان یو لپاره ویزه د ډرایور د لپاره ویزه د کلاینر د لپاره ویزه دا یو ډیر اړین خبر بچ پدې کې وزارت خارجه زه وخت خبر ته کوم چې وزارت خارجه پدې کې هیڅ خپل کارخانګي نه دی پر کړی. تاسو ته کچی کارخانګي نه پرانی کی زموږ موټر نس کولی چې بل مملکت لاړ شي. دا غو مملکت صبر مملکت دی اوس یو ډیر اسری سیستم جوړ دی په دنیا کې. تنه موږ دغه سیستم څخه نه محروم چې زموږ موټر موږ څنګه کولی چې دغه ځای چورالي در اروپا پرې موږ خپل موټر هم وکتلی سو اما وینو او هم هغه ته په ویزه کې باید مشکلات نه وي. دا وزارت خارجه کار دی د وزارت تجارت په همکاري چې موږ په دې کې منظم پیشنهادونه ورکړي چې په دې کې باید دوی پر همکاري وکړي. یعنی د دې دغه ځند وکول سي چې د افغانستان د اقتصاد سره به زه فکر کوم یو ستر جفاوي چې کثیر دا کار ونه سي دا یعنی لاري هموارې دي.
دا مشکلات تاسو به دولتي چارواکو ته تاسو یادونه وکړه د پتیری وزارت خارجه ته دا مشکلات رسولي
وزارت خارجه ته ټولو چارواکو ته هر وخت تاسو موږ ژغونه اوري د ټلویزیون د لارې د رادیو د لارې موږ دې ته ژغونه ورسو. ولی یقینا درته وایم چې بعضی وزارت خانی دومره سیاسي وي دي چې حتی د تجارانو کار ته خلاص نه دي. اوس یو نوې موینت پرانستل سو دي د اقتصادي موینت پر چاغه هم څوک حاله د یو شپږ میاشتې یو میاشتې یو کال څوک نو پښې کوس یو نوې څوک تر غل دي. دا به دغه څخه زموږ توقع وي چې هغه په دې باره کې څه همکاري وکړي څنګه چې زموږ د رهبری سره خبرې کړې وي. زه نو په مجلس کې ویل چې زه په دې کې باره کې همکاري تاثیر یم. ولی تجار حاضر دي
زه په وخت سره چې د وحدت ملي د حکومت دوه مشران د دې تجارانو سپورټ کوي ولې پښته برخه کې کارونه په هدي مشکل کېږي چې سړی د کار بازار کې
مومن صاحب د چابهار لاري راکړه ورکړه څنګه د او سی بیلانس د یا هغه توازن د صادرات او د واردات ترمنځ نشته څه به دوسه چې د موږ صادرات زیات شي
زه فکر کوم چې په وخت د خبرې داس مملکتونو ست تقریبا چې موږ 800 میلیون دغه خواردات لرو ولې په مقابل کې موږ هغه ته 4 میلیون موږ صادرات لرو چې موږ څنګه کولای شو چې دوه مملکتو سره خپل یو تجارتي معاهدات موږ باید وسی کنيوي کدا مملکت موږ سره دا کنه چې موږ کولای شو چې هغه جنس د مملکت څخه موږ راځو چې موږ کولای شو چې دریم مملکت انتخاب کو دا زموږ انتخاب دی زموږ شان ته تاروپی زموږ هغه مملکت چې موږ دغه 500 میلیون ډالر یا د یو مملکت سم 3 میلیون ډالر واردات لرو او زموږ یو موټر پیازل تنسیدلی یو موټر پیاس چې دی هغه ملک ته هغه بالته ورسیږي تاسو تقریبا د سلدانی کاغذونه غواړي
نو اصلي مشکل په څه کې دی
موږ غواړو چې زموږ د مالی محترم وزارت باید په دې باره کې د فرغه ور څخه کار واخلي پر دې باندې کار وکړي چې زموږ هغه مملکتونه چې یا مشتقه چاک لريږي او مشتقه ډیر واردات لري دوغو سره باید مستقیم خبر وکړي چې ته په مامه دا سره کې زما پر دغه میوه باندې چې تاسو دروانده پر دې باندې باید ټاکس کم کړي ولی د 2 میلیارډ ګټه دلته په افغانستان کې ستا مفادسته زما د یو غریب بزګر د هر څه چې د دې منافعم باید په نظر کې دا اوس تاسو ګوري قیمتونه په ټیټابیس کې تقریبا زموږ تر چي دي د یو میوې قیمت 30 سنت دی او یو همسایه ملک نیس په 15 سنت چې دا یو ظلم دی چې کیه د ټولو قوانینو د فشولاندی کول د سابټا قانون د افټا قانون د دغه ټولو قوانینو چې تاسو د فشولاندی کړی دي وایي په 15 سنت نیسم
اوس جناب مومن صاحب موږ مخالف پاکستان سره ډیر مشکلات درلود د تجارت او سوداګرۍ په برخه کې اوس تاسو د افټا او دغه قراردادونو یادونه وکړه پاکستان سره اوس موږ سوداګري زړه کړه ورکړه څنګه د اوس مشکلات وسته
زه فکر کوم د پاکستان سره زموږ راکړه ورکړه اوس هم په غولي په دغه اخیر وختو کې د درو ټول روزو کې چې اوس هم مشکل جوان لري پاکستان زموږ د انوایس هغه نرخ چې د انوایس موږ د میوې دی هغه نرخ نه پنګور کې اعتبار کړی نو اوس په انار کې کې حال دا چې د افغانستان انار چې د زیاتره وخت پاکستان ته ډیر صادرات موږ درلودل نو په دې کې په دغه نرخو کې موږ په دغه یو کلم کې مشکل وشتر لرو په کراچي کې نو کراچي ترانزیت چې راځي بعض وخت ایگزامینیشن یا غوډی چې کیږي یا هغه دوی چې باید یو مال تفتیش کې وی ګوري په دغه مال تفتیش کې مې دی یو پیسات تپچیش کې درې لادر 15 پیسات پر تپچیش کې ولحال ته مالونه پټیر پات کیږي بعضی خلکو چې مشته د ټیکر ښکار کړی دي چې تپچیش کړی دي هغه مالونه د کار لیدل دي په دغه باره کې موږ غواړو چې باید توجه وکړي د ترانزیت به لملي قانون ته پکتو سره اوس موږ د خپل ماهیدات موږ سره لرو هغه سره پکتو دي باید
موږ پاکستان نه راځي
زیاتره وخت د دې څخه دغه شانکیز لکه د ماچ تر ټول په دوه کلم کې پرغه باندې موږ او پاکستان یو ګډه سوداګری خونه لرو هغه ته موږ یو مکتوب ورکړی چې هغه تجاران هم د دې څخه تشویش لري ولې خو کسبا د دې ترانزیت راځي موږ هم بل مثال مال ورکو کچیر دی از موږ دغه ډیټابیس نرخ دی نه ورنې چې موږ پاینده کوم د دې ډیټابیس لنته کې لا د مالټا د هم دی هر شی چې راځي په افغانستان کې ته موږ هم مجبور یو چې په پرغه باندې باید حکومت ته پیشنهاد وکړو وزارت محترم مالیه چې باید د دې نرخ هم ابزوت
تاسو مخکې د اخازیانو خبر وکړه په داخل کې غیر قانوني اخازیان د تجارت د ودې په برخه کې څومره سترخند دی
زه فکر کوم چې اخازیان درغه ځای چې موږ کو تقریبا د یو کال په دې خاطر پر یو لږ ځای کې سوي دی ولی بیا هم اخازیانسته مخینه نیول کې چې دراغه ته پوره چی صحیح کنټرول پر لارو باندې د حکومت ونه سي اخازیان بوي او اخازیان کیږي نو لهذا ته همدغه مشکل دی نو څه کولای شي نور په دې جزئیات ته ولاړ شو جزئیات نور همسته ولې نو څه کولای شي ولاړ شو نو زموږ د اخازی یا د یو موټر درېدل زه به کړم کوم موږ په ترانزیت کې چې څه وشه موږ د یو موټر د ازبکستان ترانزیت موږ وای چې ته اوس مثلا د بلی خو ته خچته ترانزیت کې در بنگلاديش پر دوی میش چلنیس کته د افغانستان د خو ته ترانزیت کې د په څلور ورځې کې بنگلاديش تر رسید یا اله 15 ورځې کې نو دا څه څنګه د خو موږ باید هغه ته د خپل لارې د امنیت د سکون دغه د ډرایور دغه د موټر د حفاظت باید اطمینان ورکو نو دغه اطمینان اوس وجود نه لري
بله خغلی ممندیو بل موضوع هغه چې ډیر کله تجار او سوداګر او پنګوال ورته ګوتنی سیغه د زینو توکو قاچاق دی په تیر د ایران سره موږ وخت سرحد لرو دغه راز له پاکستان سره د په سوداګرۍ باندې سور بدغیزه کړي
زه فکر کوم از موږ اولین موضوع هم چې د سوداګری خونی رهبری و دې تجمندی موږ غواړو چې دا اخو دا اخو چې موږ قاچاق راځي موږ کوشش کوو چې د قاچاق په مخنیوي کې جدا موږ کوشش وکړو ټول شانس وي چې افغانستان مصارف تقریبا په تور د مثال دبرې موږ مصارف څونه دي او څونه موږ محصول لرو دا موږ ته معلوم سوي دی ولې ته قاچاق وخت کې موږ د افغانستان خلکو ته ژمن یو د افغانستان د سوداګری خونه د افغانستان خلکو ته د افغانستان تجارت ته ژمن د چې موږ باید یو ډیر هغه د تجارتي اساس باید مراد کو هغه څوک چې قاچاق یې هغه په تجارت کې نه دی شامل
د قاچاق حکم حد کې دا او څوک په خلاص لري جناب مومن صاحب
زه فکر کوم چې قاچاق په مختلفو ساحو کې سته او قاچاق بر معلوم دی خپل دوی هم یو منظم گروپونه دی مافیایی گروپونه دی نو څه کول پدې کې ان شاء الله پدې کې کار کوي دا
ولې چارواکی په پاکستان
ولز فکر کوم چې خامخایا به چارواکی پښکې کوي ولې دا څه نو ویلې درغو چې یو محاکم یا څوک ونه وایي موږ نو څه کول چې پدې کې ریسرچ ونه سي او هغه ونه ګوري انویسټیګیشن پښکې ونه سي نو موږ نو څه کول چې پدې کې وایي چې کم چارواکی پښکې شریک دي
ډیر مننه جناب مومن صاحب کور ودان
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم دا اونۍ په دې موضوع غږیږو چې ولې د یو شمېر ځوانانو ویښته بې وخته سپینېږي
زه خپله نه پوهېږم چې ویښتان مې ولې سپین شوي اول دوه تر بیا ورو ورو ډېر شو
آیا په ځوانۍ کې د ویښتانو سپینېدل د تشویش خبره ده
کومه جدي موضوع نه ده باید اندېښنه ورته ونه سي
او څه ډول د ویښتانو د سپینېدو مخه نیول کېدای شي
تر یو حده پورې کولی شي دوی اکثره د تازه ترکاریو نه څخه استفاده وکړي هغه مواد چې بسلا ډېر ویټامینونه لري
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او ضروري مادومی وړاندې کوم
په افغانستان کې سپین ویښته د ډېر عمر یا د بوډاتوب نښه بلل کېږي ځکه خو نومیالي شاعر خوشحال خان خټک ویلي که د زړه په محبت شي خوشحال ځوان دی په دا سپین ویښتو یې خلک زړوي ویښتان هغه وخت سپینېږي چې عمر نور د پخېدو لور ته ځي خو اوس له داسې ځوانانو سره هم مخ کېږو چې په ډېر کم عمر یې سر له سپینو ویښتانو ډک وي له روحي فشارونو ډک او معاصر صنعتي ژوند سبب شوی چې د ډېرو ځوانانو ویښته بې وخته ورسپین کړي ولس کلن محمد الیاس یو له هغو تنکیو ځوانانو څخه دی چې په سر کې یې سپین ویښتان مخ په ډېرېدو دي
زه خپله نه پوهېږم چې ویښتان مې ولې سپین شوي اول دوه تر بیا ورو ورو ډېر شو نو زه خپله ونه ګرځېدلم چې دا ولې سپین شول نه ډاکټر ته لاړم نه پوه نه شوم څه علت یو شامپو د هوا علت و پوه نه شوم څه علت یو
په متوسط ډول په 15 کلنۍ کې تور ویښته د سپینوالي په لور مزل پیلوي لال محمد سلطانی چې په کابل کې د سلمانۍ دکان لري او سروکار یې د ویښتانو له جوړولو سره دی وایي د بې کیفیته شامپوګانو او تیلو استعمال د ویښتانو په بې وخته سپینولو کې رول لري
علت سفید شدن مویای از یا ایست که
دا چې د یو شمېر ځوانانو ویښتان سپینېږي وجه یې دا ده چې دوی داسې شامپو او تیل کاروي چې کیمیاوي مواد لري په بازار کې اکثره شامپوګانې او تیل معیاري نه دي اصل شیان ډېر کم افغانستان ته راوړل کېږي په همدې خاطر ګورو چې په افغانستان کې د ډېرو ځوانانو ویښتان سپین شوي دي دا دې مخه داسې نیول کېدای شي چې د کیمیاوي موزیرو شامپوګانو پر ځای طبیعي او اصل مواد وکاروو او همدا ډول د هغو تیلو پر ځای چې کیمیاوي مواد لري د شړشمو زغر او نور طبیعي تیل وکارول شي
بالام داره
ویل کېږي هغه کسان چې ډېر تشویش او سټرس لري هم امکان شته چې له وخت مخکې یې ویښتان سپین شي محمد خالد هغه ځوان دی چې په همدې سبب یې ویښتان سپین شوي
دا خو ټول کنه د تشویش له امله کېږي کله سړی تشویش کوي نور له امله کېږي او زه خپله مې مکتب په دورې کې سوم د چنو ډېر تشویشونه مې کول سه باید پوهنتون ته کامیاب سم او ډېر داسې نور مسؤلیتونه ولا لکه د کور خرچه ولا او ډېر نور شیان ولا دې خبر سپین شو.
لکه څنګه چې مخکې وویل شول، په افغاني ټولنه کې سپین ویښتان د بوډاتوب نښه بلل کېږي. په همدې خاطر هغه ځوانان چې په سر کې یې سپین ډکې راښکاره شي، که د رشتې په خاطر هم د چا کور ته ورځي، ځینې وخت یې د رشتې غوښتنه په دې خاطر رد کېږي چې د هلک ویښتان سپین شوي او کېدای شي هغه زوړ وي. ځینې ځوانان بیا په دې خاطر چې د بوډاتوب ټاپه پرې ونه لګي، د احسان الله په څیر خپل سپین ویښتان په رنګونو توروي. شل کلن محمد خالد وایي هغه وخت ډېر ځورېږي چې خلک د څو سپینو ویښتو په خاطر د زاړه یا بوډا خطاب ورته وکړي. هغه له خلکو غواړي چې په څو سپینو ویښتانو دې د ځوانانو زړه نه غورځوي.
کله چې یو سړی ما ته راته وایي ویښتان دې سپین شوي، بوډا شوی، تا باندې په ما ډېر بد تاثیر کوي. ځوان کې داسې حالتونه راځي کنه خپل انسان هغه نه غواړي، هغه کف انسان راځي، نو خلک باید هغه ته ته خطاب نه کړي چې ته بوډا شوی یا سر دې سپین شوی ده. حتی زاړه خلک نه غواړي چې دغه ته زوړ سړی یا خطاب وشي، او دغه ته خلک ورته وایي زوړه بوډا دا خبرې باید ورته ونه کړي. ځوانان ته خو باید بیخي د خبرې ونه سي.
هغه ځوانان چې په آینه کې له خپلو سپینو ویښتو سره مخ کېږي، دې مسلې ته ډېر تشویش کوي. خو د کابل اوسیدونکي سمینه وایي د ویښتانو سپینېدل دومره د تشویش خبره نه ده. نن سبا خو ځینې ځوانان د موټ په خاطر هم خپل تور ویښتان سپینوي چې تنوع او ښکلا پکې راشي.
یو شمېر ځوانان دي چې د خپل ویښتانو سپینېدو ته ډېره اندېښنه کوي، لیکن دا دومره جدي موضوع نه ده، باید دومره اندېښنه ورته ونه سي. ځکه اوس چې موږ ګورو ډېری ځوانان د دې لپاره چې خپلو ویښتانو کې لږ تنوع راولي تور ویښتان سپینوي. او د ویښتانو سپینېدل داسې کومه جدي موضوع نه ده، باید اندېښنه ورته ونه سي. او که ویښتان سپین وي، که تور وي، یا هم که بخښنه وي، ژوند درسره کېږي.
یو شمېر ځوانان چې ویښتان یې له وخت مخکې سپینېږي، خپل سپین ویښتان وباسي او یا یې هم رنګوي. خو فاتح پکتیاوال دا د حل لاره نه بولي. هغه وایي که د یو ځوان څو تاره ویښتان سپینېږي، ښه ده چې په دې اړه له کوم ډاکټر سره مشوره وکړي، ځکه کېدای شي په وجود کې روغتیایي ستونزه وي چې د ډاکټر په مشورې سره هغه حل کولی او د نورو ویښتانو د سپینېدو مخه نیولی شي.
نو دا خو چې یا وشکې یا رنګ کې دا یې مخنیوی نه ده. نو دی که چیرې رښتیا کوي، نو داسې یا ډاکټر ته یا پوه کس ته ورشي چې پوښتنه یې وکړي چې ولې، هغه به خپله ورته ووایي چې یا د تا بدن کلسیم کم دی یا ویټامین کم دی. زما خپله ویښته تویدل دي، ویښته تویدلم. کله چې ډاکټر ته ورغلم، ډاکټر راته وویل وایي د دې مخنیوی نه کېږي، کله چې ته د خپل بدن ویټامین دي بیرته پرسي، نو بیرته د خپل ویښتم په خپل حالاتو کې رسیږي. نو د دې سبب دا ویښته دي تا تویږي. نو دا ویښته چې شکیو، دا خو نادانی ده چې نه کېږي. دا هسې له خپل ځان نه تجربه دي وایي چې ولا دې سره به کم شي، هغه نور زیاتولو سبب هم ګرځي. ښه خبره دغه ده چې ډاکټر ته ورشي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري. دا چې ولې په کم عمر کې د یو شمېر ځوانانو ویښتان سپینېږي او څنګه یې مخنیوی کېدای شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د کابل پوهنتون د طب پوهنځي له استاد او د جلدی او زهراوي ناروغیو له پروفیسور پوهنوال ډاکټر عبدالغفار همدرد سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدو ته رابولو.
ډاکټر صاحب، یو شمېر ځوانان چې هغوی په تنګۍ ځوانۍ کې دي، ځوانان دي، ډېر بې وخته ویښتان سپینېږي. یعنې عوامل یې څه دي، ولې د یو چا ویښتان په دومره ځوانۍ کې سپین شي؟
یو خو ارثي شکل دی. په ډېرو مواردو کې ارثیت ډېر رول لري. یعنی ځینې خلک داسې وي چې مور او پلار یا هغه نږدې د کورنۍ وګړي دونه مخکې ویښتان سپینېدل درلودل، ممکن چې دو کې هم دا د ویښتان سپینېدل مخکې د وخت څخه منځته راشي. ځینې نورې ناروغۍ دي چې موږ هغه د اوټو ایمیون ډیزیز په نامه یادوو، چې اکثرا دا د وجود داخلي حساسیتي ناروغۍ دي. مثلا د یو مثال به زه تاسو ته یو لنډ مثال درکړم. کسان چې د جاغور تکلیف لري، یعنی یو رقم ته ځینې کمخونیانې دي چې دو په
وسیله یا زین کسان چه ده به اصطلاح ده پیس ناروغی لري سپین لکی ناروغی لري دوه کسان که هم امکان ده دشته ده چه ده ویختان او سپین دل مخکې ده وخت څخه ماینسترش په زین خلکو کې چې په دوامدار توګه زین ناروغی لري او د غیل کبل دوی د وجود پروتین ځای کیږي خصوصا هغه کسان چې سوې هاضمه لري یا د خپل د بسله د کلمو زین ناروغی لري دوه کسانو که هم امکان ده دشته ده چې ویختان او سپین دل مخکې ده وخت څخه ماینسترش پایین شکل سره زین کمبود دي زین ویتامینونو ده مثلا کچیرته د وسپن کمبود په وجود کې موجود وي د میسو کمبود موجود وي د زینکو کمبود موجود وي په دې صورت سره هم امکان لري چې د ویښتانو سپینې دل مخکې د وخت څخه یو شخص کې راپیدا شي دواګانې هم د ویښتانو د سپینېدو لامل ګرځېدلی شي ځینې پیسله موضوعي مواد دي چې د لوشنونو کریمونه دي چې په ویښتانو باندې استفاده کیږي لکه یو مثال به ریزورسین وایم یا رقم الکول دي چې هغه بعض وخت په ویښتان استفاده کیږي امکان لري چې د ویښتانو د سپینېدو لامل وګرځي
دغه ذهني فشار یا سټرس هم سبب کیدی شي چې یو چا ویښتان بیا
د موضوع مخکې یادونه کړه سټرس هم واقعا یو لږ فاکتورونه څخه دی چې د ویښتانو د سپینېدو لامل ګرځېدلی شي
د شامپو کارول دغه مسایل هم پکې مهم دي
ډېر داسې مواد شته چې بې کیفیته جوړیږي داسې ډېر شامپوګان شته چې بې کیفیته وي هغه کیمیاوي مواد ډېر په غیر مناسب شکل سره استفاده شوي یعنی دا هم د دې لامل ګرځېدلی شي که چېرته څوک داسې بې کیفیته شامپو څخه استفاده وکړي هغه د ویښتانو په خپل جسم باندې په تاثیر وکړي د ویښتانو رنګ د تخریب لامل وګرځي ویښتان سپین کړي حتی بعض اوقات د ویښتانو د تویدو لامل ګرځېدلی شي نو په دې هکله بیا زما ښه مشوره همدا ده چې اکثرا ځینې خلک یو خو باید د معیاري شامپوګانو څخه استفاده وشي او که چېرته ځینې خلک ډېر تشویش په دې هکله لري نو د خپل د شامپو د استفادې په هکله دې یو نږدې جلدي متخصص د پوستکي ډاکټر صاحبانو څخه مشوره وکړي او یو ستانډرد او با کیفیته شامپو څخه استفاده وکړي
ځینې ځوانان چې وي خپل سپینو ویښتانو ته ډېر زیات تشویش کوي ځینې حتی توروي نو آیا دا د تشویش وړ دي کنه
استرس یا روحی فشار یا لاغه عوامل څخه د چي ویښتانو د سپین د مخ کې د وخت سپینېدو لامل ګرځېدل شي پس کدا سه کسان وي چې دغه ویښتان سپین شي او تایلت هم معلوم ني کچیرته دوی دغه سپینېدو په اکل فکر کوي تشويش کوي په اصطلاح ډیر یو روحی فشار په ځان باندې راولي د پخپل یو سبب کېدل شي چې ممکن پاینده کې هغه نور ویښتان چې تور دي هغه ملا سپینېدو پر راوته ولر شي او د ویښتان سپینېدل لا هم زیات شي نظم مشوره هم ده چې په دې حق باید هیڅ کوم تشویش او کوم پسلا روحی تشویش یو څوک ځان سره ونه لري
یعنی لسپینو ویښتو سره هم ژوند کیږي
اتمان ژوند کیږي د کوم مشکل نشته دا
کوم لارې چارې شته دي یعنی دا لارې چارې چې هغه کېدی شي د ډیرو ویښتانو د سپیدینې دوه مخه ونیسي یا مثال اصلا دغه مسله رامنځته نشي چې یو چا ویښتان به وخت سپین شي
ځین وخت مونږ مخکې په اسباب کې یادونه وکړ چې د ځینې مواد کمبودی دي لکه زینک شو لکه میس شو لکه بسلا وسپنه شو د دوغه کمبودی هم د دې لامل ګرځېدل شي چې بسلا ویښتان سپین شي پس هغه کسان چې بسلا د ویښتانو د سپینېدو نه ایریږي یا تشویش ورته لري یعنی تر یو حده پوره کولی شي دوی اکثره د تازه ترکاریو نه څخه استفاده وکړي هغه مواد چې بسلا ډیر ویټامینونه لري ادونه استفاده وکړي د خپل د وسپنه ذخایرو نه استفاده وکړي په دې شکل سره تر یو حده پوره کېدل شي د ویښتانو د مخ کې د سپینېدو څخه جلوگیری یا مخنیوی وشی
درنو اوریدونکو د تاندی څنګه خبرونه مو په همدې ځای پای ته رسیدي تر بیا ښه وخت ولرئ
تمہیں کپو ہے دم چھ پر جڑا دے